یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان که دی غرمی دولس بجه شویده ازادی رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه تا موزه نوری از نوری هر کلای کوم دی لوی اختر مبارکی در توایم پدی هیله چه دی لوی اختر اشپی و رزی پا خوخی که انتیره کرده پدی خبرونه که آوره چه تاکل شوی پا موسکو که دو اونه یو روست دی افغانستان پرده و غنده جورده شی دی افغانستان دی بحرنوی چار وزارت وایی چه لدی غنده بی خبره ده خود افغانستان دی ملی امنیت شورا وایی چه پا دی عربه نن پا یوی غنده که خبری وشی دی افغانستان دفاع وزارت وایی طالبانو تر روست دی افغانستان دی حکومت لخوا اعلان شوی اور بند نده مراد کرده او نه هم لخپل لوری اور بند اعلان کرده نو پا دی خاطر دی افغانستان پا یوش میر ولایتونو که دی دلی پر زد عملیات روان دی دی اوزین نور موضوعات و تفصیل روست پا خبرونه که رازی خلوم رای خبرونه دی افغانستان او نده دی سات پا مهم خبرونه سر پیلو رزبوان مراد دی خبرونه او روی
السلام علیکم د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره د روسیې د همکاریو او د افغانستان په سولې پروسه کې د مسکو د رول په اړه خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه دوه وړې نجونې وژل شوې دي او امریکایي چارواکي وایي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا بحث وکړ. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر اعلامیه وایي چې د روسیې سفیر ماتینسکی وویل چې هېواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په بهیر کې د مسکو له مرستو ستاینه کړی او له دغه هېواد یې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نه وي ایښې د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې همدا مهال د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زمونږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند کړی دی. امریکا او ناټو تړون د ولسمشر غنی د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې په دې نه وخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوي چې له امله یې دوه وړې نجونې وچل شوي او یوه بله ټپي ده. د کونړ د امنیت قمندانۍ وان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولۍ ویشتي چې یوه یې پر یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان پوځ د توپونو ډزو له امله 2010 کال راهیسې ګڼ شمېر کسانو ته مالي او زیاني تاوانونه اوښتي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي چې یوازې تېر کال د پاکستان له خاورې شاوخوا 15,000 د توپونو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. د پاکستان حکومت پر افغان خاوره د توپونو ډزې نه دي تایید کړي خو پخوا یې ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړه د تورستانو د ځپلو لپاره اقدامات کوي. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له خپل روسي سیال به په خبرو کې له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله یاده کړي. تمه ده چې جان بولټن سبا د اګست په 23 په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشیف سره وویني. دوی دواړو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته لومړی وار سره ګوري، هغه لیدنه چې پکې امریکا او اسرائیل له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله مطرح کړې ده. ایران بیا وایي چې د سوریې په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد تر شا ولاړ دی او ټینګار کوي چې د اسد د رژیم په خوخه په سوریه کې پوځي حضور لري. لویدیځو قدرتونو د سوریه رژیم ته ګواښ کړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریه ولسمشر بشار اسد ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي، لکه څنګه چې د مخالفو د ځینو د مخالفینو څخه د ځینو سیمو د نیولو لپاره استعمال کړی دی. په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره شوې، لویدیځو قدرتونو ویلي چې موږ قاطع یو چې که اسد که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو عمل به وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی. په ادلب کې له تیر کال راهیسې له مخالفانو څخه ګڼې سیمې بیرته د بشار اسد حکومتي ځواکونو نیولې دي. او روسیه پرون د مرکزی افریقا له جمهوریت سره پوځي موافقه لاسلیک کړه. روسي رسنیو ویلي چې دا موافقه مسکو ته نږدې د دولتونو د وسلو د نندارتون پر مهال د روسیې دفاع د وزیر سرګی شویګو او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع د وزیر ترمنځ شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې روسي خبریالانو مړي د مرکزی افریقا په دې جمهوریت کې موندل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې دا موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ټینګه او زیاته کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت زیاترې برخې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا به نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د دې غونډې په اړه دوی ته بلنه نه ده رسېدلې. د روسیې چارواکو ویلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او هغوی هم منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی او عملیات یې پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې روان دي.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
په غزنی کې د وروستیو جګړو له زیانمن شوو سره افغاني سرې میاشتې ټولنې مرسته وکړه.
سرې میاشتې کور ودانۍ وایو، له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو. قرباني خو نه ده کړې، دغه صفت سوی دی.
په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. ازادي رادیو اورې مننه چې ازادي رادیو اورې د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 خبرونه کوو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر سره وکتل او د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې په بهیر کې د روسیې د مرستې او د چې روسیې څخه کولای شي په دې اړه بحث او خبرې وکړي. روسیې به هم دوه نوی ورسته د سپتمبر په 4 د افغانستان په اړه د وی سیمیزي غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د غراز د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او لومړنیو نخو هغوی د غونډې ته مثبت ځواب ویلی او ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د لانجې ځینې نور مهم لوبغاړي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د دې غونډې په اړه دوی ته بلن لیک نه دی استول شوی او کله چې دغه بلن لیک ترلاسه کړي په دې اړه به خپل دریز روښانه کړي. خو دا موضوع مو نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره هم مطرح کړه چې آیا په دې غونډه کې به چې وسلوال طالبان هم بلل شوي دي ګډون کوي که نه. له کابل سټډیو رحمت الله افغان دا موضوع د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره شریکه کړې ده. په دې اړه به نور له ښاغلي افغان نه واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په خبره سوي لمه کې راغلي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتسکی سره کتلي. په کتنو کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا بحثونه کوي. د ملي امنیت شورا دفتر په خبره سوي لمه کې راغلي چې په دغه کتنه نه کې روسي سفیر مانتس کې ویل دي هوا دي چمتو ده چې د افغانستان د سولې پروسې د بری لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. اعلامیه زیاتوي ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د مسکو رول مهم بلل دي او له دغه هوا دي غوښتي چې پر وسوالو طالبانو فشار نه زیات کړي چې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ښاغلی اتمر هم ارشاد ویل دي چې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیت او د نشه یي توکو کښت او قاچاق د طالبانو جګړیز فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. دا چې په دغه لیدنه کې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې د افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. کنه یو سات وړاندې مو د افغانستان د ملي امنیت د دفتر لویان قادر شاه سره خبرې وکړې. هغه وویل چې سات وروسته یا دو سات وروسته په دې اړه باندې موږ خپل دریځ اعلان کړو چې په دې کتنه کې حنیف اتمر یا د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شوې ده. کنه خو ټاکل شوې ده چې د سپټمبر په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د طالبانو استازي سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم ګډون وکړي. روسیه وایي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي دي. په دې وروستیو کې دې ډلې ازبکستان، اندونیزیا ته پلاوی واستول. همدارنګ ویل کېږي چې د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړې دي. بله نورې صاحب.
بله افغان صاحب، له تاسو نه مننه. رحمت الله افغانو چې د په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د وروستۍ کتنې او د په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی واضح کړی او په دې اړه به نن هم د امنیت شورا کې په دې اړه بحث او خبرې وشي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورځ راپور ورکړی چې د موسکو په غونډه کې به د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو هند، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ د طالبانو په استازیتوب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکچي شیر محمد عباس ستانکزی ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې ته د رسېدو لپاره د اختر په مناسبت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی دی. هغه هم مشروط په دې خاطر باندې چې که چیرې وسلوالو طالبانو اوربند وکړي نو د دوی پر ضد به پوځي عملیات بند شي. کنه پوځي عملیات به دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه اوربند مثبت ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ د ډایرکټیف له مخې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نورو د دولت مخالفو ډلو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دغه عملیات به تر هغو د طالبانو پر ضد دوام وکړي تر څو چې دوی اوربند اعلان کړی نه وي. په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د کابل په سټډیو کې را سره دی. نور جزئیات به له افغان واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه اندرو صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته ځواب ورنه کړ، د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم مطابق د اختر په دویمه ورځ په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید وایي چې نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار، غزني، ارزګان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې عملیات روان دي. ښاغلی جاوید زیاتوي،
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
ښاغلی غفور دا ونه ویل چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته څومره تلفات اوښتي دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. ده وویل چې په دې اړه به بیا د ورځې په پای کې معلومات موږ له رسنیو سره شریک کړو. نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې له اختره یو ورځ وړاندې محمد اشرف غني وسله والو طالبانو ته د مشروط درې میاشتني اوربند وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نوري صاحب.
بلې، رحمت الله افغان، له تاسو مننه.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د روان د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. په تېره بیا له دې پلوه چې د لوی اختر په مناسبت د افغانستان حکومت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی او وسله والو طالبانو هم تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی، که څه هم ځینو سرچینو دغه اوربند رد کړی دی. او دغه راز ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په څلورمه هم موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د روسیې د نوی چارو وزارت ویلی چې طالبان ته هم د ګډون بلنه ورکړې او هغوی هم منلی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په دې پروګرام کې بیا هم څېړو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او موضوع واخلو چې بیا هم د افغانستان د سولې مسلې سره ډېره تړلې ده. د پاکستان نوی صدر اعظم وایي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا له کله چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. دا موضوع زما همکار اسمت څاروان څېړلې، دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د عمران خان د څرګندونو په اړه که نور جزئیات اورېدونکو ته ورکوئ.
مننه نوري صاحب. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوې ډیلی سره د دیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه په یوه ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک له سولې پرته پرمختګ نشي کولی.
هند تر اوسه د پاکستان د نوي صدر اعظم د دغه پیغام په اړه څه ویلي کنه؟
د هند صدر اعظم نریندر مودی تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دي ویلي، خو مودی تر دې وړاندې وروسته له دې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره یې خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ پخواني لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سختدریزو ملتپالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله.
په دې پوهیږو چې څروان صاحب، د دواړو هیوادونو اصلي اختلاف د کشمیر پر سر دی. آیا د پاکستان نوی حکومت یا عمران خان پر دې مسلې له هند سره د جوړجاړي په اړه هم څه ویلي کنه؟
دقیقا، د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د لوی د اختلاف یو لوی مورد همدا د کشمیر مسله ده. او تاسو په سر کې هم ورته اشاره وکړه چې دا موضوع د هند او پاکستان د اختلاف موضوع له افغانستان سره هم اړه لري. مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې تر څو د کشمیر مسله حل نه شي پاکستان حاضر نه دی چې په افغانستان کې همکاري وکړي. یعنی په یو شکل سره یې کشمیر له افغانستان سره غوټه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرښې په اوږدو کې پر یو بل پرله پسې ډزې کوي چې له کبله د دواړو خواوو ملکیانو ته مرشوب لري اوړي. دواړه پر یو بل د اوربند سرغړونی تورونه پوری کوي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر په عین حال کې ومنل چې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو اړیکو اوش تاریخ ته پکتو پاکستان به د درناوی او اعتماد پر بنیاد په اړیکو ټینګار وکړي.
بلې سروان صاحب ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امر ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ویلي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. د بل ګاونډ د افغانستان په اړه هم عمران خان ویلي وو چې د سرحد په دواړو غاړو غاړو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د هغه د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. افغانستان ته هم د مینې، دوستۍ او د یو نوي باب له پرانستل کې دو سره زی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې په دوام کې یوه لاندې لنجه هم د پاکستان لوري د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د توپونو ویشتل دي چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ بیا د پاکستان له لوري په پیل شوي څو توپونو مرمۍ لګېدلې چې دوه ماشومې نجونې پکې وژل شوي. له کونړه همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راسره دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول لوی اختر مو مبارک. کلی دغه پیښې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. زه هم تاسو ته ټولو د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. دغه پیښه چې د 13 شپه 2 بجې شوې ده، د پاکستان پوځونو د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ په شونکړی دره باندې درې توپونه راوښتلي وو چې په هغه کې یو توپ په یو کور لګېدلی دی، پکې دوه ماشومان چې عمرونه د 13 کال نه کم دي هغه پکې وژل شوی دی. یو ماشوم چې د همدې کور ده هغه پکې ټپي شوی ده او هغه روغتون ته رسول شوی ده. خو دغه مرمۍ چې دی د همیشه را روانې وي، تقریبا 10 کال کېږي چې 2010 نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. دغه مرمۍ د ناړی ولسوالۍ باندې، همدارنګ په دانګام باندې، مرورې باندې، شلتن، سرکانو او خاص کونړ باندې راځي په وقفي شکل باندې. کله زیاتی وي، کله کمی وي، خو داسې تر اوسه پورې نه دی ودرېدلې چې د څو میاشتو لپاره یا څه مودې لپاره ودرېږي، خو دوام لري.
بلې انوري صاحب، د دغو بریدونو له امله هم د سرحدي سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کډه شوې دي. دوی اوریدونکو ته ووایه چې شمېر څومره دی، چیرې اوسي؟
تقریبا نورې صاحب، دغه خلکو دقیق شمېر خو معلوم نه دی، ځکه چې د ناړې نه راغلي دي، د باټا شدي ساهو نام دارنګ د دانګام ولسوالۍ غسیمی چې لګيږي په توپونو باندې پاکستان د لوري، لکه سور کمر شو، کچلې شو، یا د شلتن ولسوالۍ د چوګام شو، د غزین شو، همدارنګ د سرکانو ولسوالۍ شونکړې در شو چې همیشه په توپونو لګيږي. تقریبا په سلګونو کورنۍ د غزین نه کډه شوې دي. هر یو کورنۍ چې چرته نږدې څوک پیدا کړي دي، هلته پاتې شوي خپل خپلوانو کره، او یا چې لږ څه وس لري هغه تر جلال آباد او اسد آباد رسیدلي دي. کله نا کله د خلکو سره مرستې کیږي، خو هغه مرستې داسې نه دي چې د دوی هغه مشکلات حل کړي. د دوی یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې باید د پاکستان حکومت ته پوځیان ته قینات ورکول شي، حکومت یا نړیواله ټولنه، او دغه بریدون نه مانی کې دوی بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. خو تر اوسه پورې دوی دغه هیله او د غوښتنه نه ده پوره شوې.
انور صاحب، که درلو اختر موضوع ته ورشو، په سیمه کې په کونړ کې دا ځل کوم توپیر وینئ د مخکنیو اخترونو په څیر، او آیا پوځي خوځښتونه بیا هم لیدل کیږي؟ نام نه کومې پېښې که نه پرته له دغو توپونو چې اورول شوي په سرکاڼو؟
بدون د دغه پاکستاني ډزو نه چې هغوی کوم توپونه راویشتلی دي، نه علاوه په کونړ کې پرون او نن ورځ خطې را شوې دا او همدارنګ کوچنی اختر ډیر خطې شوې او هغه کې بالکل دغه نشو بریدونه او بل باندې نو شوې او خلک هله لري چې دغه اختر هم د وړو کې اختر په څیر تیر شي. اگر چې هغه اختر کې طالبان راغلي او خار ته ولسوالۍ ته راغلي او د دې جنا خلک تل تقریبا نو پاس او هغه سیمه چې د ډیورن په کرخه باندې پرتی دی غاخې پاس سال ته سرحدي پولیس سره لیدنې کتنې کړې وي. خدا زله هغه څه نشته دی چې خلک لاشي د قربان ونه منل شو یو طرفه قربان دی او خلکو تر هغه ځای نو پورې تک نه دی کړی. خو بیا هم تر اوسه پورې کومه داسې پیښند شوې چې طالبانو ډزې کړې وي برید کړې یا هم حکومت.
بل ډېر مننه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې د پاکستان له لوري د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د توپونو د وروستي بریدونو او د غرض په مجموع کې په ټوله کې د کونړ د وضعیت په اړه معلومات راکول. د بریدونو په نتیجه کې ویل کېږي چې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او یوه بله هم ټپي ده. غزنی ته زو غزنی چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګرو د دغو نښتو له امله د غزنی ډیر شمیر اوسیدونکي بې ځایه شول او ډیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د ډیرو ته هم مالي زیانونه ورسېدل. افغاني سرې میاشتې ټولنې یو نوښت کړی دی د غزنی له دغو جګړه ځپلو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
په غزنی کې د افغانستان میشت ټولنې ریاست د اختر په ورځ هم د جنو مرستو د ترلاسه کولو په مخه ډیرای شدې سړی او ماشومان راغونډ سوي دي. د لاهغه کورنیو سره تړاو لري چې په دغه ځای کې په وروستۍ جګړه کې د کور غړي وژل سوي ټپیان سوي او یا هم کورونه نړېدلې دي. ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې خبر دي چې نن اختر دی نور نو خپلو مجبوریتونو په مخه کړی دي.
اختر خو خوشحالی ورځ ده نو مقصد موږ هم ضرورت لرو.
خیلی زیات خوش هستیم. قدیما خدای پاک خراب نکنه. قدیما کمک کرده
دولت صاحب قدیما همکاری کرده خداش خراب نکنه. ما خوش هستیم. خدای پاک کلتر زیاتر بدن.
اول روز اختر ده خو مقصد موږ ډیر خوشاله په کور شي نه و
د خلکو سره مرسته کوي همکاری کوي ډیر خوشاله ده. موږ ته خوشحالي ده خلکو جنگ زده ده
سره مې څو کور ودانه وایو له مشر په دغه سختو مشکلاتو کې له مشر سره مرسته او کومک وکړو. قرباني خو نه ده کړی دغه صفات سوي.
اولين شر کې ما ګرته انمې اولين کومک کې ما خیر وینار.
د افغانستان میشت ټولنه په غزنی کې له تیرو څلور ورځو څخه د جګړه ځپلو کورنیو سره د مرستې په ویشلو بوخته ده. په دغه ځای کې د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ جګړې له 2000 متاثره سوی کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته کوي. اختر کورنۍ او خپل ماشومانو ته ښه کړی ده.
موږ د اختر ورځم ځان لپاره د اختر وبل ښه اختر وبل سیمو خلکو سره مرسته وکړو کومک وکړو. دا کومکونه به دوام لري تر څو پورې سي د کوم ځانمن سوی کورنۍ خلاصي هغه کتر هر وخت پورې وو توزیع ورته جریان لري.
که په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستې د ویش لپاره د غزنی ترڅنګ له کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه هم د دغه ټولنې کارمندان د مرستې د ویشلو په مخه راغلي. نو وایي تر دې چې اختر په کور تیر کړي خوشحاله دي چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې بوخت دي.
خوشحاله دایم چې زه نن دغلته د ټپیانو او د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوم او زه ډېر ویاړم چې په دغه ورځ دا چې کور کې اوسم یا خلکو سره زه یم د دغو بېوزلو خلکو سره زه اوسم ډېر ښه دی.
زموږ اختر هم په سفر کې ده او زه ډېر خوښ یم چې دغه په دغه مهمه ورځ کې چې زه د خپلو وطندارانو په خدمت کې یم او دوی سره مرسته کوم.
کور خو د هر شی یادیږي خو موږ ته دونه دا بهتره وبله چې د غزنی د مظلومو خلکو سره چې د دادسې د تاریخ نه منتظر شوي دي او به ولا شوی دی او دلته ډیر وضعیت خراب دی. نو موږ دا بهتره ولا کې موږ یی مسافر شي خارج د خلکو ته یو څه کومک وشي.
موږ ولا د پاز د جنگ په دوه مورس موږ د توسو د سرګردان ایتنه نه پور نن د ورځو د اختر ته هم سودا نه دوړي. اما شما نه سودا وړي و نه خبر موږ دلته مصروف ای ولا
ولا ډیر د خوخي احساس کو په دې خاطر چې د خلک ډیر درځیدل دي.
تشکر. اول خو شما هم تشریف آوریتانه د اینجه خیر مقدم میکوم ایمی بر ما اید است دیگه که بر مردم خدمت کنیم.
زه د جنگ د دریم ورځ نه امده خو دلته راغلی و غزنی ښار کې او د خلکو په خدمت کې اخته فکر کوم. امدا به ټول غټ اختر چې د خلکو ته خوشحالي ورکو او د درد دواس
په غزنی کې د افغاني سریمیشت ټولنې له لورې دغه خوراکي مرستې له هغه وروسته پر جګړه ځپلو او زیانمنو کورنیو ویشل کېږي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه برید وکړ چې په خپله طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته پکې د سختې مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ ډیری کورنۍ د کورونو د نړېدو له امله بې ځایه سوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو له پی ایم سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې وړاندې د آزادی رادیو ونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. په افغانستان کې 12:30 بجې کیدونکې دي. رضوان مراد به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتینسکی سره وکتل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مسکو پر رول او همکارۍ خبرې شوې دي. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د درې میاشتني مشروط اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ مقامات وی د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ بیګا پاکستانی پوځیانو د توپونو ډزې کړي چې له امله دوه وړې نجونې وشل شوي او یوه بله ټپي ده. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره وویني او پر دې مسأله ورسره خبرې وکړي. لوی دیس قدرتونو د سوریې رژیم ته خبرداري ورکړې چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې ویلي دي چې دوی قاطی دي او که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو عمل به وکړي. او د روسیې دفاع وزیر او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع وزیر پرون ماسکو ته نږدې په یوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي موافقه لاسلیک کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زابد النافی حماتی مفتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې لقاچاقونکو څخه نیول سوی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې په کشم ولسوالۍ کې وشول، له یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرامه هیروئین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګی قلا ولسوالۍ ته وړل کېدل او د قاچاقو په توری یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3.5 کیلوګرامه تریاک هغه محل ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او کشم ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوي دي. سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو ولس کسان په جزا محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دا ولس کسان د نشي موادو د قاچاقو په دیالسو پیښو کې نیول شوی چې تیرونی د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 څخه تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغل موحد زیاتوی دغه ډول تیرونی افغان ځواکونو څو تورن کسان له 8 کیلوګرامو هیروینو، 140 کیلوګرامو چرسو، 14 کیلوګرامو شیشي او 480 لیټر الکولي مشروبات سره نیولی او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز ته ورپیژندلی دی.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 13 کسان نیول شوي چې دوی ښځې هم پکې شامل او د نورو څیړنو لپاره عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. کچری پر دوی باندې لګیدلی تورونه ثابت شي نو محکمو ته به معرفي کړي.
په تخار ولایت کې شپږ تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 15 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 124 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاقو په تړاو د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره د نشي موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوي دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د تلاشۍ پر مهال په لومړۍ پیښه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیښه کې 2 کیلوګرامه هیروین له دوو موټرو سره نیولې دي. د ښاغلي ناصری په وینا په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د نشي موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی، خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلیه وسایطو، کورونو، د تلاشیو او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شامل کړي دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري.
د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والي محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجه لکه اغه کوچنی ولایت.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو روح الله وایي چې د نشي له امله له حج څخه پات سوی دي.
100% ازش خوب میخواستم که مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله هوز خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دالی لمن زیوسی.
او ده خبرونی پا پای که دراما هم لرو.
یار بریا لیلا لا توز ده پیچکاری پر یما بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکم پیچکاری ده ترتان قربان شی زستان ده گتی خبره کوما.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې لقاچاقونکو څخه نیول شوي نشي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورډ څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول شوي تاریخ خرڅ کړي، خو بورډ دا غوښتنه ونه منله. د نشي موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریخو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسیدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
دغو تعدیلاتو پر اساس چې د روان شمسي کال په لومړیو کې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوې چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسي او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د ولیک په واسطه رد کړي او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا هم په درملو کې وکاروي.
د
نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري. د نشي موادو له کنټروله رانیولې بیا له نشي موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکی پلوه بحث ور باندې وشي او په اړه یې نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې نشي مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
خغلی فروتن زیاته کړی چې له نشي موادو سره د مبارزي وزارت د نور ادارو په همکاري کار کوي ترڅو د یو باوري میکانیزم په جوړولو سره دی بورته قناعت ورکړي. دا چې یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تاریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروری دی چې نیول سوی تاریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل شي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځنې واخیستل شي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملی میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر لاګره چې پرس زیات شي شخصي جبرت لاځه ځکه کوم کوم چې دا زموږ خو درد وخوري. بهتره خبره ده چې دا عمره تر اوسه پورې سیستم کې ده په هغه لار ولاړ شي او یو نه دي چې دې لپاره نوي پروسیجرونه جوړ شي چې خلک قانوني آئین کې دي قانوني شي چې دا موږ کنټرول کولای شو. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا به څنګه خرڅېږي چا باندې به خرڅېږي څنګه به انتقالېږي مثلا په افغانستان کې چا وخت تجار وخت
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشئی مواد نشي او سوځوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې که دوی د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللي میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی این سی بی اجازه ترلاسه کړي او بیا له قاچاقونکو څخه نیول سوي تاریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځنې اخلي نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېری پیسې ترلاسه کړي.
محمد ایاس تر نه کوچې د نشي موادو د کنټرول نړیواله بورډ ته د افغان حکومت وړاندیز په اړه راپور راوړوه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. د زیاتې وی چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډیر شي او په دې ډول خلکو ته وښيي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې ناړول کیږي، د نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کابل ولایت په کوم ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالۍ کې اغه په اوزبین تیزبین او جګدرک سیمه کې تقریبا 300 هکتار نږدې د 1500 جریب شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته چې اوس یې شروع کړی دی په خاک جبار کې، اما دا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالۍ خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې سي په دغو سیمو کې تاسو یادونه وکړه د نشي موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلاتو سره د ناامنو ولایاتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېز لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی د عملیات کې ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې چې موږ پلان یې کړی و، په دا وخت کې متاسفانه چې نیروهای امنیتي په نورو عملیاتو کې بوخت و. یعنی موږ سره هغه لازمه قوتونه چې باید ونډه اخیستی وو هماغه وخت نه و.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونه شول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروف و. دا په دې معنی ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لرئ یا دومره ډیر پولیس نه لرئ چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ چې موږ ټول مکاتب ټول اسناد ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریک مو خدا قول اردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود هغه کې بوخت و او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمي شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشي مواد قاچاق کوي، ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار یا هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده دوی ته، بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کیږي. ما هم په خوا ډېر کلک انتقادونه کړي وو پولیس باندې، همدغه وو چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قومندان وو چې هم قومندان د پولیس په ولسوالۍ وو، هم خپله او زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، هغه دزګی شو یو سره نوالو هغه دزګی شو نتایج مثبت دخله اما سره له دې هم باید قناعت نکړو
په دومره ستر یو خار کې چې دومره ډیر خلک وسیږي څه فکر کوئ د دومره قامو کسانو نیول د عملیاتو تندي یا سستوالی نه ښیي
تاسو یو د ارقام وګورئ ښه نتایج ده اما د قناعت وړ نه ده موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه ډب کړې ده
اول پرابلم فساد کې دوامه جنګي وضعیت او دریمه د اقتصادي تیته سات
تاسو ولسی فساد وجود لري مثلا چیرته فساد
په هر سطح په هر ادارو کې اوس خو نومو قرمان په فساد کې میو
د افغانستان ډیره برخه متادین په کابل کې وسی یو دوی ته په کاپیان د زړه ډول ډول نشي مواد هم رسیږي تاسو ولې د دې نشي مواد مخنیوي نه کوي
پولیس د کابل مبارزه کیش دوی په منځ کې د تقسیم نشي دری کسان د پولیس کارمندانو چې هم نیول شوی ده او اوس هم ورباندې مون کار کوي استخبارات د پولیس کار کوي چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د ښار کې چې دلته پولیس ورانه دلته څو کسان ناسته او د خپل خمار ماتی زراله مې ورځ دلته د ولایت څنګه کوچنی پارک ده هم دلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلی ده او وزارت امور داخله خصوصا قوماندانۍ امنیه کابل جدي مبارزه هم ورسره کوي
تاسو ویل چې موږ ډیر زیات کار هم کوو خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتیږي او هم دغه واړه خرڅونکي د نشه یي موادو له دې سره سره بیا هم ولي ستاسو دغه مبارزه رنگ نه راوړي
د منظم پلان شتون لري د دې تطبیق یو کمښتم راوړي اما زه د خلکو نه کومک غواړم چې چیرې کې د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اختر همون پی خبر بود که چی مونگم و سرو کولیشه چی موافقانه مبارزه بود از سره دیدی نه چی مافیاش داره دی مافیا کاری داره
نو دلتا دغه مشکل پا کم زایی که ده خلق دمون نخبری ادارو ترمنز هم غیه وجود نلری او یا هم بل مشکل
تو چنش تاسو سره د دې یو بل شی هم شته ځینې خلک منافع هم پکې شته فساد او منافع دا دوه شی د ټولو نه ډیر اغیز لري په دا بدبختی کې
معتادین کابل کې ډیر دي تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړی دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې
دا کار مو شروع کړی دی چې دا طبي پرایوټ سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومک جلب دوی ته باید پوهې کړو شروع یو ښه کار خم وکړو ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې موږ دا کار کوو موږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو کابل مشکلات یې ډېر ده خلک ډېر ده اما بودجې لکه هغه کوچنی ولایت کاش چې موږ خپل بودجې درلود بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کا دا تولیدیږي تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه ده کړی
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقصه چې معلومات نلرم اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي تابلیت که هم چینا شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پاکینګ وکړي دا قاچاقي توګه راوړي دوی ګودام کوي بیا به تقسیم کړي اما بیا زه نسم ردولی ولې چې زما په دې عقله هېڅ معلومات نشته
په کابل ولایت کې د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال پاړمو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 مزنی سپو خبريږي او اوس د یو داس چا د ژوند کیسه ورچی لسو کالو راهیسی حج د دتلو ارمان لري خدا ارمان نه دی پرسوي روح لال لسو کالو راهیسی غواړي چې حج ته ولاړ شي خو نشي مخنی ولیده د شپږ دیش کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی د نشي لامل خپل کورنۍ څخه جلا وسیږي روح لال غواړي حج وکړي او د حج د مراسمو پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشي مواد او قاچاقون کې ورکړي په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
شپږ دېرش کلن روح الله په یوه مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی. له همدې عملی په ځوانۍ کې هشته د تللو هیله درلوده، خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسیدلی او ډېر خواشینی دی.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج.
تو زل راغلم چې د حج کولو لپاره نوم ولیکم. هم دا به می ویل چې ای خدایا کېدای شي چې د معجزې په ډول نشئی مواد پرېږدم حج ته ولاړ سم، خو تل به ویرېدلم چې حج ته د تک پر مهال نشئی مواد چیرې پټ کړم او چیرې استعمال کړم، ځکه کېدای شي چې حج ته د تلو پر مهال زما وینه معاینه شي.
خب 100% از من آزمایش خون گرفته می شود.
روح الله اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي. دی وایي که د ارمانی پوره شو نو د کعبې مخ ته به درېږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي. روح الله زیاتوي چې نشه یي موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خو غوختل چې نشئی مواد او مافیایی ډلې لمنځه یوسی. الله شاهد دی چې د ډیرو ځوانانو اوخ کې می ولیدی، د خپل بډای مور اوخ کې می ولیدی، داسې کسان می ولیدل چې د نشئی له عمله خپل خزو ته طلاق ورکړ. سل پسلو که می د نشئی مواد لمنځه تلل غوختل.
اینا رو همه دیدم 100% سرنگونی مواد مخدر.
د روح الله د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري. دی وایي چې د احتیاط له خاطرې خزه ځینې بیل شوی او دی له کوره شړلې دی.
پدرم قاری قران بود.
پلار مې د قران کریم قاری و. دوی خواندې مې د قران کریم حافظان دي. یو خور مې په کابل او بل خور مې په مشهد کې وسیږي چې د هغه هم نیم قران کریم یاد دی.
زندگی میکنه ایشونم نس قران از بر.
روح الله له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په دې موده کې څو ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاتې شوی دی. نشئی موادو د روح الله غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي. ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي، خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتات او ناروغ راستنیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهار شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
د آزادی رادیو د نو اوریدونکو دا د 1000 کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځل پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر ناڅاپه به جړا کیږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستری دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریاله لالا دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جانه بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریاله لالا ګل خبره دې وکړه، راز خپل نشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دی، ته دستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپل د پچکاری بمبر نه لري؟
بل بمبئی سکو بابا دایا و بمبز ما استاد دوانو بس دا
والا کا چی دا پودرو پودی رانی سی یو بمبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز دا پچکاری پر یو بمبا هم دومر بخیلی که ها
بخیلی نکوم پچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کوم ما ویل ناروغ کینگی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹر هم شوی والا
خان دا ما زرشتی در توایم زو خواسی نم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خرابوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا تا زڑا بمبا دا دا یو کال کینگی چی زان تا ور باندی پیچ کاری کوم که تی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والا کا بخینی والا کا کوما زوام چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوش چٹی خبری دی زدہ یو کل کی چی کل دی یو او کل لبل چانا پا مر اخلا ما پوٹر زن تا پچکاری گوم تمی وین چینج بلام نیم والے
زنو چی زمان خبر نمانی ہاں دا دی بمبا وخلا
د فرید پلار ای و خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دی راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي
په نشم مطلب دې څه دی
مطلب می ده دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دی خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره ایمسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دل تا پده توشکه که نه خواه زوی فرید سنگه او
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته ورسته کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوی هم داوز دی مور یو خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گل غنده زوانده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی؟
خدایا فضل وکی جر را تا وایا دا چه دول ناروغی دا؟
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی دای مایناتی را کار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدس بیا چه بلا دا؟
ایدس داسی او بد ناروغی دا چه هیچ علاج نلدی
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو؟
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی دی وینی للاری ورا غلی دا پودریان اکثر وقت پا گرد دا پچکاری ناول بمبی استعمالوی کم پودری پا ایت سخته و فرید داغه پودری دا پچکاری بمبا استعمال کرده او دای هم پا ایت سخته شوی دای
نو فرید اوز سنگ و؟
اوز بد نو
خدای میرابان دای ایت بایم خشی واده با ورته و کو میراسکی که خوبا نه خدای با اولادونه ورکی
و مورکی تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بل دا چه خزه دواده پا اولش پا دغه ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغه ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل دلور جوان ولی بلوی لاسته واکو
نو تاله دکترانو پختن او نکره چه دا ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ڈاکٹران او ویل سیس علاج نلاری بس فرید تا دعا کوئی دا سی او گنی چه فرید دور زبوک سارا نشتا بس لکم مرچ دائی
خدا اید آگا دی نشو بلا سمنگ دوتر نو رکا کی
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.